اسرائيل كده امريكا سفارتي لتل ابيب تخه بيت المقدس طب ليش دوا ده خبر نو باي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم و برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. امروز به عوض ساروان با آقای اجمل آنت یک جایی در خدمت شما هستیم. موضوع ما باز انتخابات است در قسمت اول و در قسمت دوم روی معادن افغانستان صحبت داریم. شما میتونین به این برنامه اشتراک کنین. در میانه هر برنامه شماره های تلفن برتان میگیم. مهمان و مهمانای محترمی که ادیشان دعوت به عمل آوردیم محترم آقای نجیب احمدزی رئیس اسبق کمیسیون مستقل انتخابات از طریق تلفن مهمان ما میشوند و همچنان منتظر محترم آقای محمد نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا هم هستیم. امیدوار هستیم که همکارای تکنیکی ما بتانه اردو مهمان از طریق تلفن به برنامه وصل بکنه. خب آقای آنت خوش آمدی خودتان به برنامه امروز.
ډیر زیات مننه نظر صاحب زم په خپل وار سره ورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل موږ نن په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره په روان چمتووالی غږیږو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خانه رئیس نجیب احمدزی ته مبلنه ورکړې او همدارنګه د شفافو انتخاباتو د بنیاد لمشر محمد نعیم ایوب زاده مهیله کړې ده چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلي. نظر سه په افغانستان کې انتخابات د ځل په داسې حال کې کیږي چې بیلابیلو خواوو ستونزې او ننګونې شته دي. مثلا امنیتی وضعیت په افغانستان کې د نورو انتخاباتو پرتله خراب شوې ده.
بله
همدارنګه د تذکرو موضوع یو بل موضوع ده چې د ځل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې د کاغذي تذکرو له مخې به رای ورکوونکي ثبتوي او د هغوی رای به اخلي. ګڼې مسلې شته دي چې بحث پې کیدلی شي او خبرې پې کیدلی شي.
بله خب امروز قرار بود که این پروسه ثبت نام نامزدان انتخابات هم آغاز شود امروز شنبه و همچنان اخبارهای مختلف در مورد انتخابات است. مثلا سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگه که روند جاری انتخابات قابل قبول نیست. منظور از اونها چی از روی ازیم کم صحبت میکنیم. تیفا میگه که انتخابات برای آغاز روند ثبت نام کاندیدات چندان آمادگی ندارند. ببینیم که این موضوعات چطور بررسی میکنیم. اونتا همکارهای تکنیکی ما هنوز هم موافق نشدن که مهمانای محترم ما را به استودیو بسلا وصل بکنن. به هر حال ما به شنوندای عزیز ما شماره های تلفن آستاستا میگیم که زمیال یادداشت بکنن تا مهمانای ما به برنامه وصل شون. شنوندای محترم شما میتونین در وقتی که به شما فرصت میتیم به شماره های 0700-822-755 و 0799-203-540 تلفون بکنین. شماره های به ایمیلی ما 00-42-02-21-12-45-01. هر دو مهمان ما به خیلیم که هر دوش میگن که جواب نمیتن. خب ببینیم که همکارهای ما چی میتونن بکنن. خب تا وقت ما میشه که خود ما صحبت کنیم کمه که برازی که انتقادات بسیار زیاد وارد است روی کمیسیون که چرا آمادگی این ندارن. قسمی که خودت یاد کردی مسئله تذکره ها هست و همچنان یک همکاری سیاسی هم فکر میکنم موجود نیست که بعض گروپ های مخالف انتخابات هستن و از او خاطر زمانش رسیده که کلگی دست به دست هم بتن با خاطر یک کار خوب همکاری بکنن با دولت هم با حکومت هم. چی میگی آقای آنت؟
بله لکه څنګه چې تاسو ویل اول خود قدیم موږ دو میلمنو نجیب احمدزی چې موږ سره مخکې ژمنه کړې وه باید د ژمنې سره سمې ټلیفون آن پرېښې وې چې موږ ورته زنګ وهلی وې. دی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس دی چې له دندې لرې شوی دی او اوس وخت په وخت له ازادۍ راډیو سره خپل کله ناکله د سرګندون لپاره تماس نیسي. متاسفانه چې اوس یې تلیفون بند دی. همدارنګه محمد نعیم ایوب زاده چې د انتخاباتو د روانې پروسې یو منتقد دی، وخت په وخت انتقادونه کوي، نو د دوی ټلیفونونه هم بندي او ځواب نه راځي. موږ هڅه کوو چې له دوی سره تماس ونیسو او د دوی نظرونه واخلو. همدارنګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره هم د موږ تخنیکي همکاران هڅه کوي چې تماس یې ټینګ شي.
بله، خب همکارای تخنیکی خواهش میکنیم خیلی فرصت بتن به شنوندای محترم ما، اگر شنوندای محترم ما تلفون بکنن اونا سوالا خود تره بکنن، ما سوالا رو یادداشت میکنیم. وقتی که میمونا آمدن میگیم بله یک شنونده است فکر میکنم. بله بفرمایید شنوندی عزیز.
سید رحمان ده ورد بل از جغرته و لسوال این خبری.
بله بفرمایید. بله بفرمایید، سوال تانه تره کنین. انتخابات از نقطه نظر شما ممکن است یا نیست؟ اگر ممکن است چی مشکلات است؟ سوالات تانه تره کنین. برای از اینکه ما فعلا میمانای ما قرار وعده تشریف ناوردن تا داره یا بعد در تلفون نیستن.
ولسوالی لغتو که ده ولسوالی نه یو نیم تر هم قطع حکومت نشتن و ده امکان لری چه فا ده ولسوالی که ده انتخابات بچی ده مسی و ده خلق و غلاول دین و ده سه امکان لری تا او های چه ده ولسوالی نه 15 متر او قطع حکومت نشتن و تلا سهر دلتا ده طالبان پلاس که ده نسنگ با وکل لایشی چه دلتا انتخابات بچی هیچ امکان لری ده مسی و غلاول نده. خدای سامان.
تشکر. خب یک شنوانده دیگر بگیریم. بله شنوانده، شما بفرمایید سب چی گفتنی دارین، خدا معرفی کنین. قطع شد فکر میکنم تلفون ها. امروز یک شنوانده دیگر میگیریم. بله بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
دکتر منصور مجاب هستم، از کابل تماس گرفتین.
بله دکتر صاحب، خوش آمدین به برنامه.
تشکر. ببینین، انتخابات برای افغان ها مثل بایسکل سواری هستم. تا بتوانه هر چی بیشتر وقت‌تر بتوانه مهارت یاد بگیره، به مو اندازه از پایده های انتخابات مستفید میشه. اما بدبختانه در افغانستان و خاصتا در کشورهای اسلامی، یعنی دموکراسی که توسط غرب آورده شده به نظرم که ناکام مانده. نشنوین؟ بله
ادامه بتین شما سب.
بله
شما صحبتتان ادامه بتین، ما میشنویم. البته شما ما را نمیشنویم.
ما گفتیم که بله. ناکام مانده چون تمام ابزارهایی که در انتخابات استفاده میشود در اینجا یعنی امکان پذیر نیسته و امو وسیله که در انتخابات از پیش استفاده می شود ناکام ماندن و این موضوعاتی که یا مطرح می کنند که انتخابات یک خوشبختی را می آورد برای افغان ها یا کلشان دروغ هست، فریب هست، مردم ما از یکی دیگر دور نموده. سوال و یک
منتها دکتر صاحب منصور. بله دکتر صاحب منصور، منتها آلترناتیو چی است؟ اگر انتخابات خوب فعلا به نظر میرسه یگانه چاره انتخابات است، این که خوب است خراب است روی ازو باید صحبت شود، اما دیگه آلترناتیو موجود نیست. چی پیشنهاد میکنی وقتی که انتخابات نباشه؟ آلترناتیو چی است؟
کاندیدا باید از یک فیلتر عبور نماید که وقت از دست رفته، باید کاندیدا از یک فیلتر عبور میکرد، کسانی را انتخاب میکرد یا کسانی را کاندید میشد که آنها یعنی نمایندگی واقعی از مردم افغانستان میکرد. در پالی از این کمیسیون انتخابات به دست کسانی میبود که اعتماد مردم به دست می آورد. حال هر دور پیست ما از دست دادیم. خب به هر صورت اگر انتخابات می شود، خواهش ما از مردم افغانستان همیست که برای دو تابعتر رای ندهد و به مجاهدین رای ندهد. اگر امکان برابر شد انتخابات شد باید به این دو گروه رای ندهد، چون این دو گروه بازی میکنند با مردم افغانستان.
تفصیل تشکر از پیشنهادتان. خب حال آقایان محترم، آقای نجیب احمدزئی که سابق رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بودن امیل از با ما هستن. احمدزئی صاحب خوش آمدین به برنامه.
سلامت توسی برور، سلامت توسی.
خب در مورد انتخاباتی که در پیش روی است چی گفتنی دارین؟ چی چیزهای مهم باید در نظر بگیریم؟ ما در هفته‌های گذشته هم داشتیم کمیسیون انتخابات خود آمادگی خود اعلان کردن، اونا میگن همه چیز روبرا است. از نظر شما موضوع چطور است؟
مننه کوم د تاسو نه او د ګډونوالو نه اوریدون کنه. زه غواړم چې یو څو مهم و تخنیکی موضوعات ته د افغانستان د خلکو توجه او د تاسو توجه را وګرځم. هغه دا ده، اولین کمیسیون د انتخاباتو مکلفیت لري چې د ثبتنام پروسه باید کامیاب کی، په دې اساس باندې چې د قانون کې په صراحت سره راغلي دي کله چې واجد شرایط لیست جوړ نسی نو کمیسیون مخته تاکنو تلای نسی. نو دا غی په اساس باندې تاسو پویږي چې دغه د ثبتنام پروسه جریان لري، او هم د ولایتو په سطح باندې دوی یو میاشت نورم وخت هم دیت کا او لسوالو کې درې سلو راځي روسته وخت ختمیږي، او د هغې نه وروسته کاریجاتو ته زمون به وګورو چې دوی په کاریجاتو کې ثبتنام کولای شي او کني شي کولای. دویم موضوع دا ده چې د تخنیکی لحاظ نه زه غواړم چې په دې باندې بحث وکم. ثبتنام پروسه یو مهمه پروسه ده، کله چې دغه په صحیح توګه سره د دې مدیریت ونسی او تخنیکی او حقوقي اړخونه یې ونسنجول سي، نو زما په فکر سره چې د افغانستان خلک یعنی دوی غواړي چې په ټاکنو کې برخه واخلي، خو اول د افغانستان خلک، د افغانستان ټول سیاسي احزاب، سیاسيون، نړیوال دې ته منتظر دي چې آیا کمیسیون توانیدلی سي چې د ثبتنام پروسه په موافقه ډول سره تطبیقولی سي او کنه. تاسو وګورئ په مخ کې ډېر زیات ننګونې او چالشونه دي. هغه دا دي چې اول تر اوسه پورې کمیسیون 3 میلیونه کم او زیات ثبتنام په ټول هیواد کې مثلا دوی واجد شرایط خلک ثبت کړي دي. د دین مخکې باید کمیسیون یو څو تخنیکی کارونه باید کړی وای چې هغه متاسفانه تر اوسه پورې کمیسیون نه دی کړی. د خلکو د اګایاما پروګرام په ټول هیواد کې باید 3 میاشتې د دې پروسې نه شروع کیدونه مخکې باید په هیواد کې پلیسته وای. د ډیټا سنټر چې خورا مهم ده، دغه باید یو میاشت 2 میاشتې مخکې باید دا فعال شوی وای چې تر اوسه پورې متاسفانه فعال نه ده. دریم تاسو وګورئ کال سنټر فعال شوی نه ده. څلورم تاسو وګورئ چې مهم بحث دی امنیتي اورګانونو، کاغه ملي اردو ده، کاغه ملي پولیس دي، یعنی تقریبا خواوشا 3 لک نه زیات خلک راځي. د دوی لپاره جداګانه طرز العمل باید جوړ شوی وای په همانګي د حکومت سره. چې زه یو مثال درکوم، مثلا یو سرباز د هغه په یو ولایت کې ثبتنام کی او د انتخاباتو په ورځ باندې په بل ولسوالۍ کې هغه رای اچوي فکر دا یو. دویم د محبوسینو لپاره باید طرز العمل جوړ شوی وای، او همداسې په داخل کې بي جای استوي مهاجرینو لپاره باید طرز العمل جوړ شوی وای، چې دا ټول هغه تخنیکی موارد دي چې د حقوقدانانو سره او هم د انتخاباتو متخصصینو اشخاصو سره او هم د حکومت په هماهنګي سره کمیسیون باید په دې باندې کار کړی وای. تاسو وګورئ د یو مثال درکوم، د غور مثلا د بادغیس د وچکالی او د نامنینه دوی هرات کډه کړی دي، اکثره خلک راغلي دي، نو هلته چې کله دوی ثبتنامو کې آی څلور یا 15 میاشتې وروسته چې کله ټاکنې کیږي آی دوی په خپلو ولایتو کې په خپلو ولسوالیو کې رای اچوي فکره چې دغه ټول موارد باید په نظر کې نیول شوی وای. دویم ټاکنې یو ملي پروسه ده، او په دوه شیانو کې حکومت مکلفیت لري او وظیفه ده چې بودیجه فراهم کړي، او دویم امنیت وساتي. تاسو وګورئ چې کمیسون تر اوسه پورې د ثبت نام پروسه لا په صحیح توګه سره مخته ده تللې. حال دا چې تر اوسه پورې دیرس یا پنځه دیرس ولسوالیو ته مواد ثبت نام نه دي تللي، او د دې نه علاوه که چیرته ټول هیواد کې مثلا ثبت نام څلور میلیونه خواوشا درینی میلیونه وسي، نو موږ په افغانستان کې شپاړس میلیونو او د پنځلس نیم میلیونو په مابین کې موږ واجد شرایط خلق لرو. تاسو وګورئ زمونږ په ایران او په پاکستان کې میشت مهاجرین تیر کال ډیر زیات راغلی وو، او دغه لړۍ تر اوسه پورې جریان لري، او د دې سره د افغانستان د واجد شرایط خلکو مکمل که دغه ډیټا موږ راواخو تخمینا د شپاړس او پنځلس نیم میلیونو په منځ کې کیږي. نو کله چې څلور میلیونه یا درې نیم میلیونه خلک ثبت نام وکړي، نو دولس نیم یا دیارلس میلیونه خلک باید ټاکنو نه محروم پاتې نه سي. که چیرته یعنی د افغانستان خلک آزاد او عادلانه سرتاسری ټاکنې غواړي د قانون مطابق، چې په قانون کې په صراحت سره راغلی دي چې باید ټاکنې سرتاسری واوسیږي، عمومي واوسیږي، نو کله چې کم تعداد سره ثبت نام وسي او د اول خو هغه ټاکنې د مشروعیت لاندې راځي، د سوال لاندې راځي. دویم په کله چې تاسو وګورئ په اوسني درې میلیونه ثبت نام چې کمیسون اعلان کړی ده، په دې کې اویا فیصده کم او زیات دغه احتمالي کاندیدانو دا خلک هڅولي دي چې هغوی ثبت نام وکړي، او دیرس فیصده خلک تقریبا په خپل احتمالي ثبت نام یې کړی ده.
کله
چې دغه درې یا څلورو میلیونو باندې کمیسون انتخابات برگزار کړي، نو د ترن اوټ یا د خلکو ګډون به په ټاکنو کې بیخي خورا ډیر کم وي، خصوصا د خوندو او د خوندو تاسو وګورئ چې د ښځو ونډه به په راتلونکي ټاکنو کې خورا ډیره کم وي. خو د دې نه مخکې دوه خبرې دوه تخنیکي شیان باید کمیسون په نظر کې ونیسي. اولین، کمیسون مکلفیت لري چې تر لسو نه تر دولس میلیونو خلکو پورې باید ثبت نام وکړي. دویم، ټول ثبت نام ارکام د هیواد په سطح باندې باید په ډیټا سنټر کې ځای په ځای سي. کله د هغې نه وروسته بیا واجد شرایط لیست باید جوړ سي، او د هغې نه وروسته باید د کاندیدانو نوملیکنه شروع سي، ځکه تر اوسه پورې دقیق ارکام معلوم نه دي چې آیا دا لس میلیونه ته رسیږي او که نه. البته قانون کې په سرتاسری
بله امجد احمدزی صاحب محترم
یعنی سرعت سرتوای چې تاکید باید عمومي اوسي.
بله احمدزی صاحب محترم، شما قسم موقفگیری میکنین که یعنی انتخابات هیچ ممکن نیست. متاسفانه ما از طرف کمیسیون انتخابات فعلا کسی را نداریم که جواب شما را بدن، منتها تا جایی که ما با ایشان مصاحبه داشتیم یا اخبار تعقیب میکنیم، اونا هم میگن ما 100% آماده هستیم به همه چیز. از این خاطر اگر انتخابات به این شکل باشه که شما میگین، خیلی پیشنهاد شما چیز یعنی انتخابات هیچ نشه چی شه واسه نظرتون چیست؟
تاسو وګورئ چې اولین منګه باید د ثبت نام پروسې ته یعنی منګه دې ته منتظر اوسېږو چې کمیسون که په هر شکل باندې وي په شفاف ډول سره باید د ثبت نام پروسه باید کامیابه کړي. یعنی لس تر دولس میلیونو خلکو پورې د اقل لس میلیونه خلک باید ثبت نام وکړي، او کله چې ثبت نام ډیر کم وسي تاسو ګورئ ته په درې یا څلور ورځې وروسته په ولسوالیو کې ثبت نام پروسه ختمیږي. حال دا چې تر نن ورځې پورې چې زه معلومات لرم د غزنی په یوه ولسوالۍ ته هم مواد نه دي انتقال شوي، او د دې نه علاوه دیرس یا پنځه دیرس ولسوالیو ته مواد نه دي انتقال شوي. نو کله چې مواد نه دي انتقال شوي او درې ورځې وروسته یا څلور ورځې وروسته د ولسوالیو د ثبت نام لړۍ پای ته رسیږي، او هغه نو وروسته دویم دریم سټیپ کریجاتو د کلو ته دا تاسو وګورئ چې په ولسوالیو کې ثبت نام ډیر مشکل سره سرته رسیږي، نو په کریجاتو یا په کلو کې خو زما په فکر سره چې ډیر ناشونی بوي.
نو د تاسو فکر باندې چاره به شي احمد زای صاحب څنګه کېدلی شي چې بالاخره د انتخاباتو شي؟ آیا د دې سره دا شک نشته چې د انتخاباتو لپاره نیت شته که نه؟
ولی
مهرباني
باید موږ تاسو منتظر اوسېږو چې آیا اولین زما فوکس او د افغانستان د هیوادوالو د ټولو سیاسینو او حکومت باید ټول سیاسیون ټول هیوادوال غواړي چې اولین د سفتنام پروسه باید کامیاب اوسېږي. ټولو خلکو فوکس په سفتنام په پروسه باندې ده. کله چې د سفتنام پروسه کامیاب شي نو زما په فکر سره بیا خلک کولی شي چې ووایي چې اوس ټاکنې سرتاسري کیدونکي دي، ولې مخکې له مخکې نه څوک دغه پیشبیني نشي کولی چې آیا دا تر 3 میلیونه 4 میلیونه نه زیات کیدای شي امکان لري سفتنام او که نه.
ډیره زیاته مننه احمد صاحب، خبرو ته به در سره دوام ورکوو. تاسو دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د انتخاباتو په اړه بحث کوو. د افغانستان د روانو چارو یو څېړونکی لیکوال او ژورنالیست ارشاد رغان را سره هم دا اوس له کابل نه په تماس کې دی. ښاغلی رغان، خپرونې ته ستړی مشي، مخکې موږ له نجیب احمدزي سره چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس دی هغه هم دی تاسو غږ اوري، هم دا اوس را سره په تماس کې دی. نوموړی انتقاد لري چې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې پروسه ډیره سلو روانه ده، په داسې حال کې چې په 2 ورځو کې رسمن دا پروسه پای ته رسیږي. په غزنی او ځینو سیمو کې لا ولسوالیو ته مواد نه دي رسیدلي د نوم لیکنې، او دی وایي چې دی فکر نه کوي چې د انتخاباتو لپاره دغه ډول چمتووالی دی بلاخره په انتخاباتو ترسره کولو تمام شي. رغان صاحب، له تاسو نه به واورو چې د تاسو فکر باندې د انتخاباتو لپاره روان چمتووالی په ځانګړې توګه د نوم لیکنې بهیر څنګه روان دی؟ آیا د انتخاباتو لپاره به دا بهیر کفایت وکړي چې بلاخره موږ ورسیږو انتخاباتو ته؟
سلامونه سپاست احمدی صاحب ته ټول اوریدونکو ته هیله ده چې ښه روژه ولري. کدی ویلندې مقدمه اجازه وي د 2014 د ناندریزو انتخاباتو نه وروسته چې د ملي یووالي حکومت د یو حکومتلیک د مخې نه رامنځته شو، متاسفانه چې په دې کې د انتخاباتو نقش ډیر بارز نه و. له هماغه وخته د انتخاباتو په اړه د خلکو باور ته صدمه ورسېده. دا چې د انتخاباتو په اړه اوس ډېر غوغا پورته کېږي، ډېر نیوکې کېږي، علت یې د هماغو انتخاباتو نه شروع کېږي. د افغانستان تقریبا ټول سیاسي قشر چې په دوو ټاکنیزو ټیمونو کې چې اوس د حکومت شریکان دي په دغو ټیمونو سره ویشل شوي وو، او دغو ټیمونو متاسفانه د پیله څخه د انتخاباتو په اړه ډېر بېځایه چلند وکړ. دوی د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه څومره وننګوله، په سیاسي مسایلو باندې مختلفه خپله د کمیسیون د پخوانیو کمیسیونونو لغوه کېدل که وګورو، د ټاکنیزو شکایتونو او د انتخاباتو د کمیسیون لغوه کېدل. البته دا د افغانستان د ټول سیاسي قشر نمایندګي کوي. دغه حکومت اوس کزنې سیاسي ډلې ځان له دې ملامتۍ څخه بېلوي دا جلا خبره ده، خو له پیله څخه چې د انتخاباتو سره څومره ناسم چلند ته مخه وشوه، په دې کې دغه ټولې سیاسي ډلې شریکې وې. بیا چې کوم کمیسیونونه جوړ شول په هغې باندې څومره خبرې وشوې، څومره مشکلات او څومره سلیقوي چلندونه وشول، دا ټول د یو ګډ مشکل نمایندګي کې چې په دې کې پخواني کمیسیونونه چې ولې دوی خپل هغه قانوني حیثیت ونه ساتل، خپل هغه د حکومتي امتیازات په مقابل کې خپلو لغوه کېدو ته غاړه کې خوده، ولې د ښاغلي احمدزي په مشرۍ یو بل کمیسیون په داسې شکل چې هلته د ورایه لیدل کېده چې د دواړو ټیمونو استازي خلک هلته ځای په ځای کېږي، البته هغه پروسیجر هم تر ډېره نمایشي و. د هماغه وخته خلکو په نیوکې لرلې، تر اوسه پورې دغو ټولو شیانو د خلکو باور د انتخاباتو په اړه زیانمن کړی دی. اوس هم عام باور دا ده چې د انتخاباتو په ځای د انتصاباتو لپاره تیاری کېږي، او کله کله لیدل کېږي چې په ولسي جرګه کې ځینې وکیلان غږ پورته کوي. خپله د حکومت دواړه ټاکنیزې ډلې چې دي، یو لوری اجرایي ریاست ارګ په دې توره نه وي چې دوی د کمیسیون په چارو کې لاسوهنه کوي، خپله د کمیسیون له منځه همداسې غږ پورته کېږي. دغه ټول د دې سبب شوي دي چې عام ذهنیت د انتخاباتو په اړه بې باوره شي، او په دغه بې باورۍ کې د مغه 2014 د ستونزې نه تر اوسه پورې چې څومره سیاسي ډلې په دې مسایلو کې شریک دي، متاسفانه دوی ملامت دي.
خب به هر حال آقای احمدزی، این مسئله انتخابات در یک چند کاتگوری باید از نظر بگذارنیم. اول خود در پرنسیب انتخابات اگر باید شوه یا نشه، این یک مسئله بسیار جد مهم است. در هر شرطی که باید باشه، خب مسئله دموکراسی و عدالت همیست که از راه انتخابات پیش بریم. منتها این انتخابات خوب میشه یا خراب میشه، این علایده مسئله است. یعنی نسویس در یک سال مثلا شاید 80% خرابی شه، بازدگر سال 70% باشه، کم کم اصلاح شده بوده. منتها در مجموع شما بسیار نگاتیو فکر میکنین سر از، یعنی منفی فکر میکنین. این انتخابات اگر نشه الترناتیو چی هست احمد زیجی؟
سلامت و سرور منگ و تاسو. گره در افغانستان هر وگره، هر هوادوال، هر شهروند غوښتونکي د رڼو، شفافو، عادلانه او سرتاسري ټاکنو غوښتونکي دي. او موږ غواړو چې ټاکنې باید په وخت سره وسی. خو ولې تاسو وګورئ چې دغه یو لویه پروسه، چې د سفتینام یو لویه پروسه ده، د دې نه بغیر ټاکنې ناشونی دي. تاسو وګورئ چې کله د سفتینام پروسه، یعنی هغه مره خلک چې باید د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر ولسوالۍ کې باید د خپل د رای اچولو مستحق لري، باید د دې نه محروم پاتې نه سي. نو زمونږ ټینګار په دې باندې ده، په حیث یو شاروند، په حیث د نهاد چې زه مشر وم، په حیث یو متخصص انتخاباتو، باید اولین کمیسون مکلفیت لري چې سفتینام پروسه په صحیح توګه سره سرتا ورسوی. او خبر داوه، یعنی پروسیجر او طرز العمل باید داسې وای او داسې دم چې اول باید ټول سفتینام په ټول هیواد کې سوی وای، د هغې نه وروسته واجدي شرایط لیست یا ووټر لیست جوړ سوی وای، هغې نه وروسته باید دریم سټیپ کې باید د کاندیدانو نوم لیکل.
احمد زیسب
بیا خلکو ته بله.
تاسو انتقاد په پروسه باندې د سبتنام مخکې ارشاد رغند په خپلو خبرو کې موضوع ته اشاره وکړه، غوښتي چې د انتخاباتو بهیر اصلا په تیرو د ولسپشي انتخاباتو کې د اعتبار زیانمن شو، او لاغیر اورسته چې تاسو هم په یو برخه کې رئیس پاتې شوې د کمیسون، ټول هڅې چې دی هغه داسي پر ځای هڅې نه دي شوي، دغه خبرو د سترګندیده چې بل اخره دغه پروسه ته لار اواره شي. تاسو راته دا وایي چې د څو وخت لپاره چې تاسو د انتخاباتو رئیس وای، په هغه وخت کې مو فکر کاوه چې انتخابات کیږي، آیا هغه وخت کې دا کارونه همداسي انتخابات خو ته روان و؟ ځکه التم ډیر ستونزې بیا چمتواله چې باید شوی وي، په هغه وخت کې نو نیول شوی، او اوس د اماغه وخت نه چې خاني کارونه صحیح سرته نه دي رسول شوی، تر اوسه ستونزې ده. په دې اړه تاسو راته وای.
زرا زما کله چې زه هلته د دینی حد مشرمې په غاړه و، تاسو ګورئ دا زمنه مده د ورور سره چې د 2014 کال د ټاکنو وروسته، یعنی کمیسون باندې اعتماد خلک به اعتماد سوی، نو مونږ او کمیسون مونږ حل ځلی وکړلې، خورا ډیر کوشش مو ک په هم د ولایتو په سطح باندې مونږ مجالس، هر قشر سره مونږ مجالس درلودل، او مونږ حتی په هر مجلس کې د سیاسینو سره، د سیاسي عذاب سره چې دوی په ټاکنو په د ټاکنو په لار د ټاکنو کې زموږ سره همکاري وکړي او دوی دخل وساتو، نو تر څو د افغانستان د خلکو په کمیسون باندې اعتماد پیدا شي. تاسو وګورئ چې هغه اعتماد تر اوسه پورې دا زمانه مه چې صحیح درست اعتماد د افغانستان د خلکو اوس هم په ټاکنو کمیسون باندې نه و، او په هغه وخت کې نه و، ولی موږ خورا کوشش وکړو په خپل وخت کې. دویم څنګه دا ده چې تاسو په جریان کې یاستئ چې ما خورا په هیڅ یو افغان ما غوښتل چې یو داسې یو سیستم د افغانستان د بهبود لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره یو سیستم، یو دایمي سیستم جوړ کړم چې د افغانستان هر وګړی په هر ګوټ کې چې رای واچي هغه یو ځلې به رای ورکړي، یعنی هغه خلک په حقیقت پارلمان ته لاړ نه وي، یا ریاست جمهوری ته، یا ولسی، یا ولایتي شورا ته، یا د ولسوالیو شوراګانو ته چې د خلکو په مابین کې محبوبیت درلود. یعنی ما په دې باندې زیات ریسرچ وکړ، او د ډونرانو سره، او هم د مختلفو ممالکو د رئیسانو سره، متخصصینو سره، تر څو زه په دې باندې وتوانېږم چې یو پایدار سیستم جوړ کړم. یعنی متاسفانه هغه سیستم کو جوړ شوی وای زما په فکر سره یو خو به د ټاکنو نتیجه په 8 کې اعلانېدله او دویم خواله دا و چې په هغې کې بیخي د تقلب مخنیوی 100% کېده. دویمه خبره کله چې تذکرو بحث شروع شو نو په هغه وخت کې چې زه په کمیسیون کې وم نو موږ د ټولو ارګانونو سره د یونما سره د یون ډی پي سره د سبتي اوال نفوس سره د ایسای مرکزي سره موږ په دې باندې ډېر حقوقي او تخنیکي مجالس وکړل. نو بالاخره هغه وخت په حیث کې د افغان ما خپل ننګونې چالیسونه په هغه وخت کې پیشبیني کړي وو. نو خپل چالیسونه تاسو وګورئ زمونږ اولین هدف دا و چې باید د سبتي احوال نفوس اداره یا ریاست په ټول هیواد کې په 5 میاشتو کې په ټول هیواد کې کاغذي تذکرې توزیع کړي. دویم پلان زمونږ دا و چې کمیسون باید همزمان اګاهیامه پروګرام په ټول هیواد کې پلي کړي. دریم زمونږ پلان دا و چې باید مونږ د سفتي نام د پروسې لپاره چې حد اقل 5 یا 6 میاشتې به په دې کې وخت نیسي نو مونږ د سفتي نام پروسه مونږ مخته وړله او کلم چې د سفتي نام پروسه مخته وړې وای نو واجد شرایط لیست به مونږ جوړ کړی یو. خو متاسفانه زه بیا د کمیسیون بیرون سوم زه پاتې نه سوم. نو اوس تاسو وګورئ چې دغه وخت 2 میاشتې د ولایاتو په سطح باندې چې دوی سفتي نام جریان لري یوه میاشت خلاصه سوله او تقریبا 2 هفتې نورې مو وتلې. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د ټول نفوس 15 درصد خلک په لویو شهرونو کې اوسیږي او خواوشا 2 میلیونه تر 6.5 تر 2 میلیونه خواوشا موږ واجد شرایط خلک په لویو شهرونو کې لرو. نو حال دا چې د ولایتونو د ولایتو په سطح باندې 3 میلیونه سفتي نام سوی وي نو باید په د ولایتو په سطح باندې زیات سفتي نام سوی وای. په نسبت دې ولسوالوی کې نام نیسته او خلک د ویر نه د ترس نه په خپل کاغذي تذکره په اصلي تذکره باندې دوی سټیکر نه لګي. دویم په کاریجاتو کې د پروسې پلي کېدل زما په یعنی دعا وکړو چې دا کامیاب شي. خو د امنیتي ملحوظاتو په وجه باندې زه فکر نه کوم چې خلک زیات دې ته لیواله اوسیږي چې په کاریجاتو کې دوی سفتي نام وکړي.
د نامنو یو مسلې ته تاسو اشاره وکړله. دا غرس دي چې کمیسیون همیشه خپلې اوږې ترې سپکوي او وایي چې امنیت د قانون پلي کوونکو ادارو دنده ده. دا راته وایي چې د انتخاباتو لپاره په روان چمتووالي باندې تاسو فکر باندې امنیتي وضعیت څومره اغیز کړی؟ آیا په دې امنیتي وضعیت کې که دا ممکنه ده چې دا کوم کارونه تاسو وایي دا شوي وای؟
تاسو وګورئ یو طرف ته په کمیسیون کې د انتخاباتو متخصصین خلک شتون نه لري. ډېر کم دي 2-3 کسه چې په هغې باندې یعنی په مرکزي دفتر کې خیم. دویم رئیس د دارالانشا تر اوسه پورې نه لري او معاون عملیاتي نه لري چې حتی د ډېر وخت نه دغه پوست خالی ده. شپږ میاشتې 8 میاشتې به کېږي غالبا. نو دغه اجرایوي کسان چې نوي او متخصص خلک باید دې ته راوستل سي تر څو هغه وکولی سي چې دغه د سفتي نام پروسه د کامیابی طرف ته بوزي. تاسو وګورئ کله چې د قانون هلته په صراحت سره په قانون کې دا راغلي دي چې ټاکنې باید عمومي وي سرتاسري وي. نو کله چې په 3 یا 4 میلیونو خلکو باندې ټاکنې کیږي زما فکر سره چې د سوال لاندې دغه ټاکنې به د سوال لاندې وي.
ډیر زیاته مننه احمد صاحب لمغ سره پاتې شي. موږ به تاسو سره بحث ته ادامه ورکو. به دی یادونه وکړو چې موږ هڅه وکړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له دارالانشانه یا د کمیسون د غړو نه له چا سره تماس ونیسو او را سره په دې خبرونه کې برخه واخلي. متاسفانه چې زړه خنه کړ په ځانګړې توګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له رئیس ښاغلی سیاد سره څو شپې مخکې مونږه خبرې وکړلې او هغه ویل چې وخت نه لري یا خبرې نشي کولی. نور همکارانو ته سپارښتنه وکړله. هغه نور همکارانو سره هم د موږ تماس نه ټینګیږي. هڅه کوو که د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه مو څوک پیدا کړي چې نه یوازې دا چې د نجیب احمدزي د خبرو په اړه مو خپل ځواب ووایي، همدارنګه په دې خپرونه کې د شو نورو انتقادونو په اړه مو خپل ځواب ووایي. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. رشاد رغاند را سره رخ شوی دی. بیرته رغان صاحب متاسفانه د دموګه د ټلیفونونو کرخ نن صحیح نه دی د تاسو ټلیفون را سره قطع وصل کیږي ما مخکې وختل تاسو نه دا پښتنه وکم چې د تاسو فکر باندې دلته د یوې خوانه احتمالي کاندیدان په منډو ترلو بوختي خلکو ته تذکرې ټولي معلومات راټولي او نن دغه د سپتنام پروسه هم پیلېږي له بلې خوانه ښاغلی احمد زی وایي چې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې پروسه ډېره ورو روانه ده او دی فکر نه کوي چې هغه اندازې ته به ورسیږي چې خلک په اصطلاح هغه نصاب پوره کړلی شي د رای ورکوونکو تاسو په افغانستان کې د دې انتخاباتو راتلونکي اوس څنګه ګورئ اصلا دا څه روان دي په داسې حال کې چې څارونکي وایي چمتووالی سم نه دی روان حکومت وایي انتخاباتو ته ژمن دی کمیسون وایي هر څه سم روان دي تاسو د انتخاباتو راتلونکي څه ډول وینئ
مننه ان صاحب واقعا دا د اندېښنې وړ انتخابات دي مونږ کتیرو پارلماني ټاکنو ته نظر واچو چې اوسنیو حالاتو نه په یو سن نسبي ښېګڼې سره رامنځته شوي وو دغومره ګډوډۍ نه وي لکه اوس چې دي د هغې د پایلو په سر مونږ ولیدل چې څومره وخت جنجال دوام وکړ ځانګړې انتخاباتي محکمه جوړه شوه لایونونه وشول او تر یو کال یو نیمې پورې هغه پارلمان خپل عادي حالت ته نه شو ګرځېده په هغه سې حالاتو کې چې پایلې هغومره بې خونده وي د اوسنیو حالاتو د انتخاباتو پایلو ته خو تر هغې هم ډېره بدبیني لیدل کېږي ځکه مونږ په تېرو ولسمشریزو ټاکنو کې چې د دوو نوماندانو ترمنځ د جنجال د زر ختمېدو شاهدان نه وو په دې انتخاباتو کې خو زرګونه تنه کاندیدان دي او هر یو د خپلې سیمې په اصطلاح هغه خلک دي چې کولای شي چې سیاسي بحران ته لاره جوړه کړي او اوس د نه مخکې چې د انتخاباتو شي د دغه سي یو بحران سرکونه لیدل کیږي د ولسی جرګې د برحاله ولسی جرګې غړي حکومت د انتخاباتو په مهندسي کولو تورنۍ د کمیسون د بې ظرفیتۍ په اړه هم اداوی ډېری جدي خپل د نیمای حکومت د انتخاباتو په اړه یو نظر لري نیمای حکومت بل نظر لري په کمیسون کې هم د دواړو لورو کسان موجود دی غوي د هغه دستورات مطابق عمل کوي چې د ارګ نو د اجرایی ریاست نو ورته ورکول کیږي په دغه یو حالت کې طبیعي ده چې خلک په اسانه زړه نه کوي چې د انتخاباتو د لپاره نوم لیکنه وکړي یا نوماندان شي سر لوسه ډېرې د خبرې اوریدل کیږي چې ځنې نوماندان وایي مونږ د کمپاین او د نوم لیکنې او د نورو لپاره خواري نه کوو چې خلک په دې بهیر کې برخه والي مونږ مستقیما د کمیسون سره خبره کوو چې څنګه جوړجاړی را سره کوي څنګه هم کامیابی یا دغه سیاسي ډلې سره غږیږو یا له دغه سیاسي ډلې سره نو سر لوسه یو ډول بېباوري
مننه رغان صاحب کاش چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون نم څوک درلوده تاسو دواړه منتقدین یې چې د تاسو د دواړو هم د احمدزی صاحب او هم د رغان صاحب په څرګندونو یې خپل ځواب ویلی وی خو موږ خپل غاړه خلاصه کړې ده لکه مخکې مې چې وویل څو شېبې مخکې ما له ښاغلي سیاد سره خبرې وکړې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له رئیس سره هغه ویل چې همکارانو سره یې په تماس کې شو او همکاران هم ځواب نه وایي په هر صورت پر روانو خپرونو کې به کوشش وکړو چې د هغوی زرم شریکو موږ وخت وخت یغوی لوره راخسته
خیر باشه آن سه بشنانده محترم مراجعت میکنیم بعد از نو فرصت میدیم که ببینیم وا چی میگن حال یک اعلان کوتا بعد از اون نوبت شنانده
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونده اخیستل د ولسونو حق دی
شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-211-4501 یک شنونده ما در خط است. بله بفرمایید. بله بله صحبت کنید. و علیکم السلام.
خالد یم له کندهار نه میاړی کني ولې؟
بله مهرباني خالد صاحب.
زه دا وایم چې ورته کندهار کې په موږ باندې په زوره پر د تصویرو باندې سټیکرونه لګوي. موږ نه غواړو چې په دغه نظام کې چا ته رایه ورکړو او یا موږ خپله رایه استعمال کړو، ځکه چې دا خلک سبا زموږ په رایه پر سر د قدرت سي، نو دا رقم رقموي کوي، موږ یې په ګناه ورسره شریکېږو. دغه ظلم دی نه کوي، دلته دا لیړۍ والا خلک فاران په دوه درو ورځو لیړۍ بندي دوی دلته راغلي ولاړي دا سرې ګرمۍ ته. دغه ظلم دی، دغه مه کوئ وروره. موږ نه غواړو چې په دې نظام کې چا ته رایه ورکړو، دا یو باطل نظام دی، کفري نظام.
تشکر خالصفی هم، فکر خودت، نظر خودت، تشکر، احترام داریم به نظر خودت. هم یک شنونده دیگر بگیریم. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کندهار والا ته مولانا مصالح سن رنگ والی
مهربانی صاحب
ما ول دغه رای خو په دغه دور کې لامل مونته انده پښتنه دغه د چې د اساس لره خو به دیو بارت څه چم کوي.
بله یم سوال شما یادداشت شد، میمانا جواب بدن. یک شنونده دیگر میگیریم. بله بفرمایید.
سلام
علیکم. و علیکم السلام.
ببخشیم بدر، یعنی انتخابات ما از این میدان شاه گپ میزنیم.
بله
میشنم
سوال تره کنین سوال تانه.
از ولایت میدان گپ میزنیم. خود ما از امی ولایت 5 کیلومتر او طرف امنیت نیست.
بله خب به نظر شما کلگی یک قسم مخالف انتخابات، تا جایی که به ما کسایی که تلفن کردن کل مخالف است، میمانای ما هم چندان خوشبین نیستن به انتخابات، منتها غیر از انتخابات دیگر راه هم نیست در افغانستان دیگر. چی باید شد؟ یعنی یگانه راه عادلانه میست چی خوب چی بد از طریق صندوق رهبری انتخاب شد باید. شما چی الترناتیو در نظر دارین وقتی که از انتخابات قمایس هستین؟
خب نابطه در این شرایط پیلی خواهی چه ناممکن است.
خب این خواه ناممکن است، اما غیر از انتخابات چی باید؟ خیلی ما ناممکن که باشه، چی باید شما به نظر شما؟
والله دیگر باید اول امنیت گرفته شما، باز بعد از اون انتخابات شما از میدان شهر برو چارکه میگه، ما چارکه هستیم 5 کیلومتر نمیه اون طرف کلی سالده.
بعد تشکر. خب بیام نظر شما. یک شنونده دیگر ببینیم. هیچ طرفدار انتخابات به خیلی تلفن نمی کنه امروز به استودیو، ببینیم که چی میشه. یک شنونده دیگه ما بگیریم. بله بفرمایید. سب
تو خیم در زبر ولایت شجیل و رسالی سپسر پتماس کن تاس و طول و یدون که خیلی نیکی هیلی ورنگی.
تشکر تو خیم سب میربانی.
نو به انتخابات و پروسا خواهر رسیاسیون و لکول و د اروپا د ټول د خناکام اعلان شوی دا استاد سوار دا چې وڅی نو خو باید د انتخابات ځنګیدلې وای تر څو چې امنیت رانشي. انتخابات خو ګټنه کوي، زما خو ولسوالۍ کې لکه ټول خلک شهیدان دي. 3 کیلومتر ور هاخوا د کابل په کندهار په لویه لار پرته ولسوالۍ ده، دغه دا حال ده چې په 1 کیلومتر کې د حکومت قدرت بالا نشته. دلته به دا انتخابات څنګه قانوني سبغه ولري؟ باید لمخ امنیت جور شوی وای، دا انتخابات شوی وای، وسته ور دا غاړه دی وای دوه ورده د دول کم ځای مې سم ده. نو دا حکومت انتخابات ور جوګه نه ده، ممکن نه ده. دغه ولسي جرګه به روانه وو که قانوني وو که غیر قانوني وو، تر یې وخت د خپل وخت او کار برابر کړی وو. نو دا انتخابات ټول خلک ناکام بولي، تاسې په خپلو شهیدان یاست. تاسې ناکام دي، ولې خلک ځوروي؟ ولې د بین الملل روپۍ تاوانوي؟ ولې خلک پر مړه کېږي؟ ولې د خلکو ګوتې پر پرې کېږي؟ نو زموږ دا نظر.
تشکر توخی صاحب محترم. یم نظر شما. یک شنونده دیگر بگیریم چی میگن. بله بفرمایید. بله بله بفرمایید.
جناب نظر صاحب، مسئله انتخابات خود دنیا میفهمه که یک دولت ناکام است. ببینید مردم مایوس شد، نامید شده آلی همه 12-13 سال آقای کرزای 2-3 سال اینا اینا برادر نتانستن غیر همی چهره هایی که اینا مثل یک توپ فوتبال بازی میشه و گاده ای داره استخدام میشه، گاده سفارت میره، گاده بزن.
بله تلفون تانم قطع
انتخاب کردیم.
پس آمدین بفرمایین. با صدا میره میایه، صدای شما مشکلات تکنیکی هستک. دیگه یک شنوانی دیگه است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی صاحب.
سیشان ده میواند.
مهربانی صاحب.
نمال دار پر حکومت چو کلا و تیست و سپشا دارن ناغن در بوازم.
خیر اینم نظر شما. حالا یک به مهمان های ما مراجعت میکنیم، مهمان های محترم آقای نجیب احمدزی، میبینین که یک نوع مایوسی موجود است، منتها در هر شرایط هم که باید باشه به حکومتی و به وکیلی بخلم که خرابتر از بدون از اینا است. چی پیشنهاد میکنین در چه شرایط؟ احمدزی؟
بله بله وروره.
شنیدین سوالای مردم؟ شنیدین مردم
میروان میروانه خسته.
بله سوالی قسمی است که گفتیم که هم شما
میروانه خسته.
بله هم شما و هم بعضی از شنوندگان محترم ما در مورد انتخابات مایوس هستند. منتها نظر شما را که ما شنیدیم تا حالا شما تقریبا مایوس هستین. منتها چطور شود که جلو مایوسی مردم گرفته شود و انتخابات چی باید شود؟
سلامت و شورور. منگ د مایوسی خبری باید ونه کو. هر یعنی امید منگ لرو، خو د تاکنو د سرتاسری تاکنو د افغانستان هیوادوال ټول د دې غوښتن کې دي. یعنی تاکنې باید وسی، د هغې نه مخکې باید تعهد تخنیکی اړخونه باید وسنجول سي. او دویمه موضوع خاص دا ده چې زما د سفتنام پروسې ته باید موږ منتظر اوسېږو چې آیا دا پروسه څومره مخته تللی سي.
بله همینجا احمدزی صاحب محترم، بله احمدزی صاحب محترم، با اجازه شما مهمان دیگر ما محترم آقای اسدالله والوالجی که خودشان کارشناس تجربه کار هستند در مسائل سیاسی، نظر از اونا رو بگیریم. والوالجی صاحب، در برنامه ما هم مهمانای ما و هم شنوندهایی که تلفن کردن در مورد روند انتخابات یک نوع منفیگرایی کردن، یعنی قدر امیدوار نبودن. شما موضوع را چگونه میبینین والوالجی صاحب؟
والا یک سیل عرفای هست که مردم شده هم. اما فرزن در با فیلن در خور هستم در اصولی رستاق تقریبا در حدود 200 هزار نفر رو زنده باید داشته باشه. فعلا پروسه باید نوی در جریان است که تا ختمی از این فکر نمی کنیم که در حدود 50 هزار نفر تسکیلی خدا بتا و باز بتا به طرف دازن رای برود. اگر این کتابی دو بزرگی وجود داره، اگر رفع نشوه وزیفتر انتخابات خوابات به خاطر از این بردن از او تلاش نکنن، یک قسم در وقت انتخاب صورت میگیره میمتر شفاف و امیدوار کننده شاید نباشه. و به تقاضای من از قوتهای امنیتی، از خود رهبری دولت و از کمیسیون انتخاباتی است که هر چه زودتر که در کوتاهی هایی که وجود داره در این عرصه ها او را جلوش بگیرن و او را رفع بکنن، تا که بتانن مردم در آینده با یک انتخاباتی که واقعا شفاف باشه شرکت بکنن و نماینده های خود با ولسی جرگه و شورای ولسوالی انتخاب بکنن.
بله والوالدی اگر این خواسته ها برآورده نشه، این مشروعیت انتخابات تحت سوال نمیره؟
ما خامت فکر میکنم ما طور که شما لطف کردیم تجربه دارم خودم که انتخابات لوجیده استراری را کارش پیش بردیم در زور شمال شهر مطور که میبینیم حتی با مو هم نمیتونیم مبرسیم. تو وقت هنوز اول کار بود و ما بسیار امکانات کم در اختیار داشتیم. فعلا با وجود پول گزاف، با وجود امکانات زیاد و با وجود دسترسی به کادرهای بسیار مسلکی، هنوز هم این کوتاهی ها که دیده میشه واقعا مایوس کننده هسته. و بازم ما به گفت خود بازم مستقی میشون که رهبری دولت هر دو جنا نه یک طوری عمل بکنن که واقعا بتانن مردم موندای خوب خود به اولسی جرگه معرفی بکنن. این یک رقم طوری ترریزی شده که انتخابات گذشته ریاست جمهوری را بیادی ممجره در او انتخابات در اکثر حوزه ها صندوق ها 13 بجایدو 12 بجایدو پرشه برای دیندار که رفتن به صندوق وجود داده که خالی باشه و رای خدا گفتن. ولی این نگه پا فکر بکنون به شکل جریان داره و این نمیتونه به شکلی که ما میخواییم پیش بریم جانه که بازم تکرار بکنیم که اینی مردم ما قانونی بسازده که جامعه جهانی را برش کند بده و ما از جامعه جهانی هم زیاد توقع میبرم. از اونا هم میخواهیم که پولی که میتن یا با اینای پولی که مصرف شده از جیب مردمشان است، اون مالیه مردمشان است، اون پولها را چرا به هدر بود؟
بله سب. خب اونام بعض مشکلات میفهمن و مثلا سفیر اتحادیه اروپا هم در افغانستان در مورد انتقادات داشت. منتها ما در قسمت اول یک دو سه دقیقه وقت داریم. آقای احمدزی در این وقت کوتاه این توقعات و پیشنهادات که شما دارین اینا خو تامین نخواهد شد. منتها یک فکر دیگه هم است که اگر انتخابات ریاست جمهوری و این انتخابات یک جای شد و بعدن یک انتخابات درست شود، در این مورد چطور خواهد شد؟ چی فکر میکنین؟ چه
تاسو گوره درور سوال تا چه هغه د وردګو نو د امنیتی ملحوظات په وجه باندې هغه امنیتی ستونزې مطرح کړي. ګوري تاسو ګوري دا د امنیت نیول دا د کمیسیون پورې اړه نه لري. کمیسیون یوازینی تخنیکی موارد مختبیایي او خلکو ته سهولتونه فراهم کوي. دا د حکومت کار ده او په هغه ګوشه د هیواد کې وي امنیت نیول د حکومت کار ده ولی کمیسیون پورې اړه نه لري. دویم سوال تر اعظم چې د کندهار یو ورور وویلې چې په زور باندې په موږ باندې ټیکرو ته خلک اړ کوي. اولین خو باید دا څوک دي چې په زور باندې، یعنی تاسو وګورئ د اساسي قانون که درې دېرسمې مادې ته موږ وګورو هلته په وضاحت سره راغلي دي چې د افغانستان اتباع د انتخابولو او هم د انتخابېدلو حق لري. یعنی هلته جبري نه ده چې یو چا باندې څوک په زور باندې یو کار تامین کړي. دویم تر اعظم د موږ د تجربو نه په ګټې په استفادې سره، یعنی که د افغانستان د بهبود لپاره که کمیسیون موږ نه د تجربې دوی موږ نه استفاده کولی شي او هم حکومت که موږ نه پښتنه وکړي، یعنی خپل هغه تجربې د بهبود د افغانستان لپاره موږ هر وخت
تشکر احمدزی صاحب. یک دقیقه وخت مونده به والوالجی صاحب فرصت بدیم. تشکر احمدزی. والوالجی صاحب
مننه تو احمدزی صاحب کور ودان.
والوالجی صاحب اگر یک دقیقه وخت است چی باید شوه اگر د وخت کوتاه امکانات اگر مهیا نشه چی باید شوه والوالجی صاحب؟
من نظر شما رو تایید میکنم بعد انتخابات
بله. والوالجی صاحب بسیار زیاد تشکر. خط تلفن شما بسیار زیاد میرم یا از او خاطر برنامه هم خلاص شد. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان در برنامه همچنان از آقای احمدزی نجیب احمدزی رئیس اسبق کمیسیون مستقل انتخابات هم یک جان تشکر میکنیم. از آقای والوالجی و از دیگر از آقای ارشاد راغان هم که ژورنالیست و هم تحلیلگر هستن از اشتراک از ایشان هم یک جان تشکر. و البته بعد از خبرها در قسمت دوم موضوع بحث ما مسئله معادن افغانستان است. روی معادن افغانستان هم صحبت های خاط داشتیم و حال وقت خبراست. آقای
احمد جعفر احمدی پاسوریو که دیل ده بخبرونو.